د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي جرګې له جریانه راپورونه او مرکې خبرو، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د رواني خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
افغانستان کې نن د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نن د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ته د جرګې رئیس وټاکل شو. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو لپاره یوې خواته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل، د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي څیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو هغه انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخابات کمپاین هڅه نه ده. بلخوا د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. ښاغلی داودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستي. که هم طالبانو دا لویه جرګه تحریم کړې ده، خو ښاغلي داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په ویناوي د مشورتي لویې جرګې لپاره د خلکو په ورتګ کې ممانعت نه دی کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې ور بلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو استازي هم برخه لري او ویل کېږي چې 13 په ښځو کې استازي ښځې دي ټاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو کار وکړي. یو شمېر سیاسي څېرو لکه افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر ویلی دی چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بهتر کېدو او سول په افغانستان کې د سولې په تړاو د سلا مشورو په اړه دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. واشنگتن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون د وتلو پریکړه وکړه، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې نور بندیزونه هم ولګول. سپینې ماڼۍ د اپریل په 21 نیټه وویل چې د یو شمېر هغه هیوادونو لپاره به معافیت تمدید نه کړي چې د مخه تر دې د ایران څخه د تیلو د اخیستو په بدل کې د امریکا د بندیزونو څخه استثنا بلل شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د یوې سیمهییزې سرمشریزې قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزې یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیه کې وویل
دا غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخ شول. په تېر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم وویل دغه تعرفه به تر هغې برحاله وي چې بلګراد د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلو ته چمتو والی نه وي ښودلی، خو بلګراد وایي تر څو چې په مالونو دا تعرفه وضع وي د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د لویې جرګې تالار ته ځو او د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لویې جرګې له وروستیو جریاناتو خبر کړي.
د همدغه لرغوني دود په دوام نن تاسې مشران د هیواد له هرې څنډې نه تراتول شوي یاست.
د سولې مشورتي جرګه نن د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور او د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د موضوع په اړه مرکه لرو.
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف او استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجه اظهاراتي په دو برخه کې دوی نیولي.
د مشورتي لویې جرګې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو او د هیواد د بېلابېلو سیمو د خلکو نظریات پوښتلي او په یو بل راپور کې د تیرو دوو لسیزو د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو.
را وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شول، هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې راغوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی وویل په دې جرګه کې ټول 3200 استازي ګډون لري چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرائیه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. خو ولسمشر اشرف غنی د جرګې د پرانیستو په مراسمو کې په خپله وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خاطر له خپلو وړو ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی او د جرګې ګډونوال تر یوې خیمې لاندې راټول شوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لارو چارو خبرې وکړي.
د دغه بدبخته جنگ او تحمیل شوی جنگ له قیمت څخه خبرې گپ شما نیست. بلا کمیتار شما گپ میزنید، در کمیتار شما گپ میزنید.
خغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګه د خپلو سیاسي مخالفانو او په حکومت کې د ننه د سولې غوښتونکو د مخالفتونو سره امهاله جوړه کړې ده. افغان ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې هدف طالبانو سره د سولې لپاره د چوکاټ او حدودو ټاکل دي. ښاغلی غنی د شان وویل چې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې غړي یوازې د شپږو میاشتو لپاره د افغانستان مسیر نه، بلکې د هیله مند دی چې دغه جرګه د راتلونکي یوې پیړۍ لپاره د مسیر وټاکي.
چرا لوی جرګی مشورتی؟ به خاطر اینکه
دی وی ول مشورتی لوی جرګه زکه طالبان سره د سولې چوکاټ او حدود وټاکو تاسو د ملت منتخب استازي د حدود ټاکې نه عالی رتبه دولتي مامورین لدې عمله چې سولې تعریف شي او ورته درسیدو ترنګواله تر بحث لاندې ونیول شي د افغانستان جمهوریت په د خلکو د نظریات پرانا کې د سولې تګلارې جوړه او بشپړ کړی او هڅه وکړي چې ټولې دولتي سرچینې او امکانات د عملي کول لپاره وکاروي
تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن بکارم.
د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او د غشان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون 3200 کسانو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی چې دا جرګه څلور ورځې یعنی تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې دوام وکړي. د جرګې ګډون کوونکي به په یو 50 کمیټو کې تر بحثونو او ګروپی کارونو وروسته طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو په اړه خپل مشورې او نظریات له حکومت سره شریک کړي او د جرګې په وروستۍ ورځ به پایلې په یو کې له خلکو سره شریک شي. په دغه جرګه کې د ښځو شمیر 10% دی او ولسمشر غنی وایي تمه لري چې دوی په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. خغلی غنی به په خپل نننۍ خبرو کې پاکستان هم مخاطب کړ او ویل افغانستان له بیسارو او انعطاف وړ طرحو په خودلو سره په وار وار ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه کړې. د خغلی غنی په وینا کابل په څوزلي اسلام آباد ته دا ویلي چې له جګړو او تاوتریخوالي هیڅ لوری ګټه نه کوي.
افغانان ستاسی که دوستان جوڑی دایشی خو هیت کلا هم پا یو نابرابر اریکی که لچا سر نسی داخلی دو هرچی سا حاضری پل دیوال خپل واقعی صدار ده قربانه ویا دی پار حاضر نیش که غواله مک سر دوستی ولره او ستاس پا اولان ده هیچ تهدید نوی بسم الله کرده مک مو خدمت کیو خو که غواله مک پا نرم جنگ او تاوتریخوال سر بیخاصیت کری تا کار هیچ وقت امکان نلی.
د سولې مشورتي لوی جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزي د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د روانو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 12 کاندیدانو د جرګه غیر قانوني بللې او تحریم کړې ده. یو شمېر دغو سیاسي څیرو ویلي چې د دغه مشورتي لوی جرګې یو هدف د ولسمشر لخوا انتخاباتي کمپاین دی خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې د دوی دا خبرې بی ځوابه پرې نه خوده.
مسر کسایی که تشریف ناوردن گپ نمیزن شما
دیوی زه پا هغوی چه ندی راغلی خبری نکوم تاسی قضاوت وکرید جگری بار بیوزلی خلق پا گوری که سیاسی نوغ بگن زه دلتا کمپاین تا نیم راغلی که کمپاین میگوختو نمیور تا لوی جرگه نکی خود. دا سولې مشورتي لوی جرګه یوازې د خاغلی غنی په خبرو نه خلاصه کیږي. نوموړي جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف
خاغلی سیاف د مشورتي لوی جرګې پایلو ته هیله مندي وښوده او وی ویل دی وی موږ د پخلاینې په لور ځو. سوله به حتمي ولو که څوک غواړي که نه سوله به راولو. په دې کې احتیاط هم کوو چې خدای مکړه په ناپوهۍ کې یا د تېروتنې له امله زموږ ګام د ملک د ویشلو لامل ونه ګرځي او زموږ ملي یووالی او ملي حاکمیت اغېزمن نه کړي. د جرګې ګډون کوونکي په داسې حال کې طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو د ټاکلو لپاره سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه هڅې تیزې شوي او ټاکل شوي چې ډېر ژر په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. افغان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او باید ختم شي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي تمه لري چې سږنی کال د سولې کال وي او د دې وخت را رسېدلی چې په دغه هیواد کې جګړه ختم شي. اجمل تورمن ازادي راډیو کابل.
زموږ غږ لازادي راډیو او قدر من اوریدونکو په یو شمېر راپورونو کې ویل کیږي چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیونونو غونډې پای ته رسیدلې دي. البته بیل کوم توافق نه پر یو شمېر مسایلو اختلاف راغلی. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د شپې د لوی جرګې په خیمه کې دی او په مستقیم ډول د ټلیفون په کرخه را سره دی. شفق صاحب، ورستای حالت څه دی؟ د نننې غونډه پای ته ورسیده که لا هم روانه ده؟
السلام علیکم. د سرګي وګړي موږ په لیکل چې رئیس اپرات نور ایرانی حیات د مرستیا او منشان چې موږ کی ساتې چې موضوع وګورو په کار سره.
شفق صاحب، ستاسو آواز مونږ ته ډیر خنه راځي. آواز مونږ دومره پوه شولو چې د لوی جرګې برخوال د آواز د رئیس د غوړه کولو پر سر نتیجې ته ورسیدل، خو د مشرتابه شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر خنه اورو. کتاسو زمونږ आवाज اورئ؟
نه سبته خلکو ونه منل بیانو فاتسو سبات.
بله، نو نشه تاسو زما غاوري.
شفق صاحب مونږ ستاسو आवाज ډیر ښه نورو. د اوس په ورستۍ شیبه کې ستاسو आवाज لګ واضح شو. مونږ پونه شول چې تاسو له چا سره خبرې وکړي. د امغه لپاره ما په تاسو غږ وکاو چې که یو سم موقع ته لاړ شي او دغه معلومات مونږ ته لسره راکړي.
او اندغه چې بوکو تاسو خپل نوم راځه مارې کی ولې تاسو نه تورې چې اداري هيئت نو ټاکې قاتل رئیس؟ زه
سرستنه زاد یم د نیمرو ولایت سره غلم. څنګه تاسو بعد په خلکو کې څه مستول غواړو؟ خدا تاسو بعد کلمن تلار نه چې په ټول چیر راځي قومي تاسو بعد سمتی تاسو بعد په خلکو کې چې دا کلمن تلار نه چې خدا یوازې دا ماوینینو دا ودنچې د تاسو لام نه راځي.
نو څو تنه کاندیدانو د ماونیت او منشي توکي لپاره؟
څلور تنه د ماونیت لپاره او څلور تنه د منشي.
او تاسو په توافقونه کده؟
نه، توافق ته ونه رسیدلو پاتې څه ده؟
شما نو تنه معرفي کوین از کوم ولایت آمدین و چې وخت انتخابات به خاطر هیئت اداري خاص شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه خیینی هستم از ولایت بامیان.
خب اول که هیئت اداری نتونستین امروز انتخاب کنین، فردا چی تصمیم است؟ چی برنامه کاری است؟
فردا هیئت اداری کمیته ها تنظیم میشه، همین نفرات در هر کمیته تقسیم میشه، هر کمیته وظیفه خاص برش سپرده میشه، اما وظیفه های خود پیش میبره. امروز دیگه نتیجه نه، فقط همون معرفی و افتتاحیه بود.
چقدر امیدوار هستین که فردا بتونین در اول ساعت، یعنی فردا که جلسه شروع میشه، شما هیئت اداری ده معاونین و منشی ها را تعیین کنین؟
والا چیزی گفته نمیتونم، اونجا زیاد تفاوتی نظر وجود داره. ما چیز دقیق گفته نمیتونم، در اول روز ما یعنی در یک نتیجه میرسیم. این رو ما گفته نمیتونم.
شما نامتان معرفی کنین، شما بگین که علت مشکل اساسی در چی است و نتونستین هیئت اداری امروز تعیین کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه سادات از ولایت جوهان هستم. مشکل که در اینجا هست اینه که همون نفرایی که اعتراض میگیرن میگه باید اشخاصی باشه که جدید میخواین به کار شروع بکنن، او کسایی نباید باشه که شخصهای قدیمی باشه. ولی به خاطر از اینکه ما وقت کم داریم و خود ما هم از ولایت ها آمدیم، نمیخوایم از یک قدم من قدر وقتی که به ما تعیین کرده وقت زیادتر شده. اونا میخواین چهره های جدیدی باشه.
حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه، عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در دوره قبلی، همچنان عبدالروف انعامی یک عضو قبلی ولسی جرگه و همچنان خانم سرابی حبیبه سرابی کاندید بودن. روی مشخصا چی انتقادهای وجود داشت که باید اینا من حیث هیئت اداری نباشن؟
اونا فقط میخواستن که چهره های قدیمی نباشن، چهره های جدید تر باشه. اینا رو قبول نداشتن.
فکر میکنین چهره های تازه تر که میگن فردا خواستن پیدا کنن؟
نه، اونا نمیتونن، به خاطر که این کار میخواد، اونا تمرین میخواین، نمیشه، ما وقت نداریم. وقت
من حیث زن در جرگه شورای عالی در لوی جرگه مشورتی سول اشتراک کردین، عمده ترین تاکیدتان در جرگه روی چی خواهد بود؟ پافشاریتان
یکی حداقل به خانوما هم سهمی داده شده، به خاطر که اینا در اجتماع تازه وارد شدن و این اولین جرگه هسته که به خانوما 300 حق دادن، بنابراین به اونا فرصت بیشتر بدن.
تشکر میکنم از همه ایتان بسیار تشکر. بله نوری صاحب، بیا هم سلام رانده کنم. تاسو در جرگه در دری و تنو غوری و خبری واوریدی، نو تاکل شبه ده چه در اداری هیئت لرئیس نپرته، در اداری هیئت لپار از که رئیس تاکل شبه ده، سبا انتخاباتوشی، سبا سهارات بجی.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق د ازادي رادیو خبریال و چې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو. نسیم شفق تاسو واوریدل چې له یو شمیر استازو سره هم خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو، د مشورتي لوی جرګې په اړه زمونږ خبرونه له هم روان دي. زه احمد تکلیم او تاسو ته بلنه در کوم چې د خبرونو تر پای را سره اوسئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د تلو راتلو د لارو بندېدو د کابل ښار د لویدیځو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې او یا نور جدي مشکلات لري. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې د جوړېدو سیمو ته نږدې څو ځای خلک د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کېږي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چېرته چې له ډېر لرې واټنه لسګونه کسان خپلو کورونو ته روان دي. دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دوه ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونو ورته د تلو اجازه نه ده ورکړې.
د موټر دننه زوی مې ناروغ دی، امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړم. که څه هم د جرګې سیمه مشخصه ده، نو ولې دا لارې تړلي؟
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړیږي، بلکې یو شمېر نور د پاخه عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي. دا شکایتونه داسې مال کېږي چې تېره ورځ یو ناروغ ماشوم د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله په وخت روغتون ته ونه رسېدو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د دغه ماشوم پلار وویل کله چې غوښتل یې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي، امنیتي ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشوم یې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک څو ځایه پلټل کېږي او امنیتي ځواکونه یې په جدي ډول څاري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه سلیر ساته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدی پرته چې د لوی جرګې سیمه تر پوښښ لاندې لرو، نورو سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تیره شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس له لارې روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې او د دې سیمې په شاوخوا کې د لوی جرګې د جوړېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کورنیو چارو وزارت دې ځای ته په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې دي د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمی سره مرکه کړې ده.
امنیتی ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخباراتو سره د دغې مشورتي لویې جرګې د امنیت د ټینګښت په برخه کې دوی توظیف شوي دي. کار کوي په ګډه. دا به د جرګې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې چې نیاز د وړتیا پېښېږي دغه تدابیر به وي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نه شي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي.
څو لارې دي چې هغه مطلق بشپړه توګه بند دي، د کارت پروانه تر باغ بالا پورې، او هغه لار چې منتهي شوې ده جرګې ته، د کوټې سنګینه او د میرویس میدان البته، او د کارت سخینه، او همدارنګه د چارای قنبر نه کوم لار چې منتهي شوې دي جرګې ته، د بشپړ توګه په کامله توګه بند دي.
کوم کسان چې په دغه ساحه کې ژوند کوي دوی ورځنۍ ضرورت او تګ راتګ داسې نه کوي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دوی اپاره بوګلار چارې سنجولې دي، یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دوه ساحو کې څوک ژوند کوي. دوی اپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده. دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایل نه استفاده وکړي، وسایتونه البته دوی ته موږ خپل وسایل تنظیم کړي دي. که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري، دوی باید انتقال شي، زموږ خپل بسونه انتقالي. همدارنګه هغه کسان چې په دوه ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحو په دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانې او روغتون یو دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي، موږ امبولانسونه هم په ټولو ځای کې توظیف کړي دي.
ولرایمس پرون هم یو شکایت هم ده چې د ډیرو شدیدو تدابیرو له امله تا یو تصویر به تاسو هم لیدلی، یو کس شکایت کوي چې وړکی ماشوم چې نوی پیدا شوی، یو ماشوم هغه تلف شوی دی او دی ونه تونه شفخانې ته ورسیږي. دغه مشکل نن حل دی؟
نه یوازې دا چې نن حل دی، بلکې دغه مسله چې موږ واضح کړو دا بررسی شوه، د بارک تحقیقات وشول، یو لاره و منتهی و شفخانې ته په درېم امنیتي حوزه اړوند. هلته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوی تولد شوی و دوی غوښتل شفخانې ته انتقال کړي. هغه د غوشا لاره چې هلته هیڅ پولیسو لاره نه و بنده کړې، بلکې لاره بل ځای کې نه بنده و، نو خلته هغه چکیږي، خلک چکیږي، یعنی هر ایستګاه کې پرون ورځ 15 نه تر 30 خو زیات هلته خلک نه دي ټول شوي، ځکه هلته چک پوینټ و، تدابیر به وو، دوی به چک کېدل، بیا دغونه وروسته 15 دقیقو کې خو دغه کومه لاره چې دوی ټول شوي و هغه لاره خپله د سیمو خلکو بنده کړې وه.
په مجموع د لویې جرګې په ساحه کې په اطراف کې چې هغه تاسو کمربند قوي اچولی دی، څومره باوري یاست چې کومه امنیتي پېښه به نه کیږي؟
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي، او لومړی درجه ازارات په دوو برخه کې دوی نیول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د لویې جرګې د جوړېدو په سیمه او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تدابیرو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
زمان فیضالله د شجدره اوسیدونکو کابل، لوی مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نوم زما حجی عمر ده، قندوز اوسیدونکی. د مشورتي لوی جرګې لپاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحاله، دا خلک چې راټول شوی دی الله پاک دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لار د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام پکې خیر.
ما نوم شوش شینواره، دا لوی جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي، خو ترسو پورې زه خپل فکر کوم افغانان خودخوا دي، د هر چا خپله ګټه چې پکې نه وي سوله نه مني، هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي دا به م یو شی یو به بل شی یي قاطع خبره بدی کې نشته چې وی جره دا سوله ده وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادي راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې اړوند نور مطالب هم لرو. او د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه په یو ځانګړي راپور کې به د سیمې د خلکو شکایت واورئ چې وایي د پاکستان د پوځ لخوا پر ډیورنډ کرښه غځول شوي اغزن سیم د دواړو خواوو ولسونه سره جلا کړي دي.
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه تیر شوی من اغاړي ولس دی غاړي ولسونه من یو لسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانل لرو بیخي په منځ باندې کټ شوی و دغه کانډا تار په وجه باندې.
همداراز د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم مهراوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې دا وخت د مازیګر 4:30 دی. له اجمل ان د خبرونو لنډیز واورئ.
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې غړي نن پرته له دینه چې په خپلو کې د مشرتابه د هیئت په اړه کومې سلا ته ورسیږي، د سولې د مشورتي لوی جرګې نننۍ غونډه پای ته رسولې او ټاکل شوې چې سبا به په دې اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی. خلیلزاد تر دې مخکې برطانیې، افغانستان او روسیې ته رسیدلی وو. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه کیږي چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې 6 راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې 20% ته ورسیږي. په قزاقستان کې په جون میاشت کې د ولسمشرۍ د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره 9 کسانو نوملیکنه کړې ده چې د وسنی موقت جمهور رئیس چانس پکې زیات ګڼل کیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بلندې وي سیمایز سرمشریز کوربته وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ رادیو اوریده. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم خان محمد سین سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جنوبی افریقا کې د یو لړ تمریناتي سیالیو د ترسره کولو وروسته هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل د هیواد د کرکټ دغه ډله سلی رشورزی په جنوبی افریقا کې په تمریناتو بوخته وه.
افغانستان در جنوبی افریقا کمپ تمریناتی خود را به پایان رساند و امروز به اسکان سفر میکرده. بعد از این دوباره به طرف جام جهانی اروپا سفر میکنه تا در آنجا مسابقات تمریناتی و آمادگی به جام جهانی داشته باشه.
دو ویل افغان کرکت تیم په جنوبی افریقا کې په یوې سیالۍ کې د کاناډا تیم ته ماتې ورکړه او په دوو نورو تمریناتي سیالیو کې چې د جنوبی افریقا له امرجنګ له ټیم سره یې لرلې یوه یې وګټله او بله یې بایلوده. دوبوبل د افغانستان د کرکټ ټیم خطه اړه لري او هیله ده چې په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د فوټبال اکاډمي پرانستل شو. د کندهار ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي رادیو ته وویل دغه اکاډمي د جوړېدو کار پیل شوی او د علاقمندانو جذبولو ته آماده ده.
پس په کندهار کې فصل څو کالو د فوټبال مکتبی اکاډمي خلاص کړل. نور هم په کندهار کې د فوټبال ته مکتبی شکل
د بوبل وس مهال په دغه اکاډمۍ کې 15 به ورزشکاران په تمرین بوخت دي. د خاغلی مدیر آقا په خبره دغه اکاډمۍ د جوړېدو پروسه به 3 کاله ونیسي. دغه هم بوبل په دغه ولایت کې به یو ورزشي جمنازیم هم جوړ شي چې د بنسټ ډبره په دې ورستیو کې خودل شوی او کارونه به په یو سلاتیا ورځو کې بشپړ شي. او د انګلستان د غوره فوټبال د لیگ مهمه سیالۍ پریمیر لیگ مساوي شوه. د مانچستر یونایټډ او چلسی ترمنځ سیالي یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېد او دواړو ټیمونو امتیازونه ترلاسه کړل. له دې سره د مانچستر یونایټډ په شپږمه او چلسی په څلورمه رده کې پاتې شو. د مانچستر یونایټډ لپاره خوان ماتا او د چلسی لپاره مارکو الونسو ګولونه ووهل. دا د ازادي راډیو نه سپورتي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په همدې خپرونه کې په راپورونو کې واورېدل، کابل نن د لویې مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو او مرکو لرغونی دود لري او همدې جرګو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې سیاسي او ټولنیزو ستونزو ته د حل لاره موندلې، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړېږي. اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې د دې جرګو اغیزو او پایلو ته کتنه کړې ده.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په خاطر پریکړې کیږي. کابل یو بار بیا د سولې د همداسې یوې لوی مشورتي جرګې کوربه ده چې هدف یې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د دې جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي چې په جرګه کې څه باندې 3000 کسان برخه لري چې 30% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 1900 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون تصویب، بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې استراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه، یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراري لویې جرګې په پایله کې کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې نږدې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې 1500 کسان یې برخه والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل
دوی
وایي په دې لویه جرګه کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د افغانستان د خلکو په اراده یو نظام معرفي کړو چې وروسته ترې درې واړو قضایا، مقننه او اجرایه قوه په کار پیل وکړ، خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لویې جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویاند و ازادي راډیو ته وویل چې تر ډېره دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
استراري او د اساسي قانون د تصویب لویې جرګې د هغه جرګو له ډلې وي چې پریکړې د تطبیق وړ وي. له دې وروسته ټولې جرګې تشریفاتي او پریکړې یوازې تر مشورې محدودې شوې او حکومت هم څه چې په ګټه وو ترې استفاده وکړه او څه چې په ګټه نه وو کثافت دانې ته وغورځولې.
له دې وروسته په کال 1988 لمریز کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډ امن جرګه چې تر ډېره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول جوړ شو.
افغان پاک پیس جرګه
همداشان له دې یو کال وروسته په 1909 لمریز کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالي شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان وایي د دغو دوو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېدله د دوی په خبره همره پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. له ډلې د ننګرهار پوهنتون استاد شیر حسن کمالزی ازادي راډیو ته وویل
وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شوه هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې غوښتل شوې وه هغې هم څه نتایج نه لرله. کومه پرېکړه چې شوله هغه بیا خپل رئیس جمهور ونه منله.
په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراني نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه. په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او ستونزو ته پکې حل لارې لټول شوې دي. د تاریخ پوهانو په وینا جرګه په افغانستان کې کلونه تاریخي قدامت لري چې یوازې د شلمې پیړۍ په اوږدو کې په دې هیواد کې شاوخوا شل لوی جرګی جوړی شوی او د افغانستان پر ډیرو مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پریکړه کړې دي. خدا چې د سولې وسنۍ مشورتي لوی جرګه به مثبتې پایلې ولري کنه. د ننګرهار پوهنتون د معاصر تاریخ استاد شیرحسن کمال زیوی که پریکړه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي هیله شته چې ښې نتیجې به ورکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سولې په اړه څو پیغامونه چې یو شمیر اوریدونکو د اس ام اس په وسیله ازادي راډیو ته را استولې دي. د اس ام اس 813 په شمیره تاسو هم کولای شئ چې خپل نظریات د په پیغام کې ازادي راډیو ته واستوي او په همدې خبرونه کې به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، مشورتي لویه جرګه نمایشي ده او لسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، مشورتي لویه جرګې ته خوښ یو او څوک چې مشورتي جرګه تحریموي افغانان نه ګڼو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، د سولې مشورتي لویه جرګه بې ګټې ده ځکه اصلي لوری چې طالبان دي دا جرګه یې تحریم کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه له زرغون کلي څخه لیکي، طالبان او افغان حکومت د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي چې ولسي خلکو باندې روژه مبارکه په آرامه تیره شي. عبدالهادي حقمال له کندهار نه لیکي، ټول افغانان سولې ته تږي دي، خدای دې سوله راولي. عبدالرزاق قلمیار د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې لپاره باید د ولس نظریات واخیستل شي او سیاسیون باید خپل شخصي ګټو لپاره د ولس امیدونه خاوري نکړي. او خیرالله عثماني له کندهار لیکي، مشورتي لویه جرګه د افغانستان په خیر ده، باید پریکړو ته درناوی وکړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی پوځ په دې ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه اغزن تار غځولی چې له کبله یې د چترال د ارندو او د ناړۍ ولسوالۍ د دوکلام سیمو لارې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. د دوکلام اوسیدونکي وایي د دې اغزن سیم له وجې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د دوی ورونه ترې جلا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د ناړۍ ولسوالۍ دوکلام سیمې ته تللی او دا راپور یې برابر کړی.
دا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ په فرضي کرخه د دوکلام سیمه ده چې د پولې بلې غاړې ته د کوزي پښتونخوا د چترال ولسوالۍ د ارندو ساحه ده. د پاکستان حکومت دواړو خواو ته پراته قومونه د کونډتار په وسیله له یو بل جلا کړي دي. د دوکلام اوسیدونکي فضل اکبر ازادي راډیو ته ویل،
دا کانډاتار بالکل زمنګ پسینه ته شوه کانډاتار دی، موږ هغه اړ ولس دی غاړي ولسونه موږ یو لسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانی لرو، موږ یو بل سره بیخي په منځ باندې کټ شي ویو دا کانډاتار په وجه باندې.
دلته د ارندو او دوکلام ترمنځ یوازې یو خور بهیږي چې پلنواله به یې شاوخوا شل متر وي. د خور بل غاړه د پاکستان پوز د نورو سیمو په سیر د خلکو له تګ راتګ وستلې ده. فضل اکبر وایي،
دلته غټه لاره و مخکې دغه غاړې خلک به هغه غاړې ته پورې واته، هغه به دلته راته یو د بل سره به تګو راتګو، یو د بل سره خپلوینې لري خلک، ولسونه دي، یو ورور اخوا یو خورور دی خوا ته ډېره دی. اوس دغه کنډاتار چې دغه کېږي تقریبا په روس کال لپاره ایسه د کنډاتار بند شروع شوي، په لګوله باندې مطلق دغه لار اخوا دی خو د ورونه یو بل سره جدا شوي او جلا شوي دي، یو بل سره لارې بېلې شوي دي او بنده شوي ده. دا لار
پخوا به د چترال او کونړ ترمنځ په یاد لاره هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو اوس پر خوړ جوړ شوي پله باندې یوازې کوڅه ډب سپي پراته دي. خلک وایي دوی د کونړ ولایت مقام کابل او ټول چارواکي د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ او د کونډاتار له لګولو خبر کړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
دغه د دوکلام او دارندو ساحه چې تاسو په خپل سترګو ګورئ، په دغه ساحه کې موږ ډېر زیات مخالفتونه د ولسونو وکړل، خو بیا هم د مخالفتونو باوجود زموږ مرکزي حکومت کوم عکس العمل ونه ښوده. خو دا کنډاتار یې تیر کړی دی، موږ مخالفت کوو، موږ ورونه سره جدا کړي په دغه ساحو کې هدا غشه ده په نور غرایز ساحو کې هم دغه شی او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې تم د کندهار هم را داخل کړي په باجو ساحو کې.
د ناری ولسوال حاجی ګلزمان هم وای پاکستانی پوز په ډیرو ساحو کې د کونړ خاورې نیولې ده او اغزنتارې پکې غزولې ده.
دغه سټون د خپل تاسو نه دغه د خپل نه پورې غاړه دغه سټون د خپل په دغه نوخه باندې د اغزنتار د کړې ده ولې د باټاش ډولې په ساحه کې 250 متره د 300 متره پورې دغه ته دغه کله راغلي دی ول دغه خپل دغه جوړې کړې چونه جوړې کړې دي په دغه نه امن ساحو کې د نړۍ چې باټاش او د چرګل ساحه ده ال د سیمخاردار کار وسم روان دي او دغه تاسو عمل نه چې د کار وسم روان کړي دي.
هغه وای د فرضی کرخی دواړو خواو ته پراته ولسونه د کندهار مخالف دي
دواړه جانب هم اخلک دمه ناراض دي هم د خلک هم دمه ناراض دي ځکه د خلکو منځ کې خپل ولې دي تقریبا 15 زنانه دغه کلی په دې کلی کې واده دي او دې کلی زنانه په ا کلی کې واده دي هغه د خپل غم خاده نه وتل دي موږ هغه خپل هغه انساني او هغه بشري عتیپی د مخنه هغه ته اجازه ورکو او اردو چې د پاکستان د ټول پنجابیان دي هغه قدن په دغه لهجه هم موږ نه پیږي او نه موږ د خلکو ته او یا دې زنانه ته اجازه ورکو چې آلته لاړ شه دوه طرفونو خلک چي دي په دې من ناراض دي او خپه دي موږ دغه مرکزی متم را سوال دی
په کونړ کې د 201 سیلاب کلوردو د دوهمي پلي لیوا قومندان جنرال میرویس صافی په ناړی کې ازادي راډیو ته ویل دوی به هیڅ کله پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د کونړ خاورو ونیسي.
کوم ځکه چې مخه تر اغلی خپل جواب لیدل دا او اغزان تر خپل په هغه کې غزا ولا دا خاورو کې د مون خاورو کې نه دا چې د مون خاورو کې وګځي مون هر لحظه د وینې په قیمت باندې نظر چې هغه نه دی پاو کوو.
د دوکلام بازار یو وخت زیات ګرمو له کونړ او چترال به خلک سودا اخستلو د پاره دلته راتلل خو درې کال کېږي چې د غلاره په بشپړ ډول د خلکو پر وړاندې تړل شوې ده. اوس یې دوکانونو ته پرتو قلفونو زنګونه کړي او بازار داسې سوړ پروت دی چې سړی فکر کوي چې ګنې کومې سختې ناروغۍ ترې ټول انسانان اخستی دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، بارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو له تاسو بخښنه غواړم چې ځینې راپورونه چې د خبرونې په پیل کې مو د هغو د خبرولو ژمنه کړې وه د وخت د کمښت له کبله او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د ځانګړو راپورونو په اړه د هغو له وجې موږ نشو کولای چې هغه راپورونه خپره کړو. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هغه تاسو ته خپره کړو. او اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې چې د افغانستان
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونې خوګو مینوالو سلام. زه سحر ګل میرزایم او تاسو ته د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشته غنی چمتو کړي وړاندې کوم. د دې ونې د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د انجلۍ د ودیدو پر مهال د جیز برابرول څنګه دود او کله په تاوتریخوالي وړي.
دغه خسته مې 12 ډیګري جوړ کړی پلاس او نور مې دغه د کور لوازم شایان
خوښي خو تانه راکوي راکوي
ځان وژنې یا د تیختي یا د زین زین داسې چلندونو تسمونه
هم جیس ور نوړي. هغه خزه په کورنۍ کې ډیره کم ارزښت وي تانه ور کوي دا هم په اسلام کې ناروا کار ده.
کله سیمه ودو یو ورکه
کتابتون می دزان سره درلود هغه می د خپل خسر کوټه دزان سره
په افغانستان کې اکثره کورنۍ جیز د نوی ژوند د پیل لپاره د ضروری وسایلو او کالیو برابرولو توای چې معمولا د انجلۍ د پلار د کورنۍ لوري برابرېږي خو کنجلۍ په جیز کې د کور کم وسایل راوړي او یاد برابرولو توان نه درلود لکه مستونزو سره مخ کېدای شي او دغه ستونزې څنګه په کورنۍ ولانجو او تاوتریخوالی بدلیږي په همدې اړه زما همکاري فرشته غنی یو راپور برابر کړی د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته غوښ شي چې په لومړی سر کې له هغې ځوان انجلۍ سره خبري شوې چې کوژده شوې ده او د ځان لپاره د جیس په برابرولو لګیا ده
دغه د اسمان تاسو د خپل لاس جوړ کړی خامک میکړی او د څو نور چې دی ورندار مې سره مرسته کړې او د دانې راته ګنډلي او نور کالیان مې ګنډلي دي او څو جوړې کالي چې وایي دوستانو دلته په دې کوټه کې شاوخوا ته د کور وسایل ایښي دي نو نازیه به راته ووایي چې کوم سیزونه یې د جیز لپاره تیار کړي دي
دا یو وینې چې جاري برقي ده او یو بل دغه چینی ده چې ما اخیستی ده
بل چا خو راکش کړم
نو خور دا درانې دي که ماشین کاله شوي ده پکه ده دا شیان مې اخیستي امادګي مې
او دغه د دسمالونو لاندې د سپین شی څه دي دغه
او دا یخن ده که نه بیا ولک ته مې ګنډله خپل لاس مې جوړ دا ډېر سخت ده تاسو وینئ چې بازارو کې دا یخن خرڅېږي چې یقینا هم 6 لس زره روپۍ ته دي نو دا موږ خپله په خپل لاس بیا جوړو
نازیه هغه ځوانه نجلۍ ده چې تمه کېږي 2 میاشتې وروسته واده شي نو ځکه اوس د خپل جیس په جوړولو لګیا ده د هغې په څیر زیات شمېر افغان نجونې شته چې کله کوژده شي نو خپله ټوله انرژي د ښو او مجهزه جهیزې په برابرولو مصرفوي او هڅه کوي د کور وسایل برابر کړي چې په دې کې د خپلو ګوتو هنر هم نندارې ته ږدي چې خیاطي خامک او لاسي صنایع هم پکې شامل وي معمولا دغه توکي له واده وروسته د تخت جمعی په مراسمو کې د نجلۍ پلارګنۍ له خپلې وسې او توان سره سم لور ته د سوغات په بڼه ورکوي د ناوې لپاره جیز نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې هم دود دی چې پرته له دې چې د ناوې د کورنۍ اقتصاد په پام کې ونیول شي د زوم د کورنۍ په غوښتنه ملاماتوونکی جیز ورباندې برابرېږي ان تر دې چې کچېرې د کومې ناوې جیز کم وي یا یې هم رانه وړي نو د خسر په کور کې له بد چلند او تاوتریخوالي سره مخ کیږي د خوست ولایت اوسیدونکي محتاب وایي چې واده یې ډیر کاله پخوا شوی دی خو دا چې د خسر کورته یې دومره ډیر جیز نه وړی نو اوس هم د خواښي پیغورونه او د نورې خسرګنۍ توندې تیزې خبرې اوري
وایي پلار دې چې نه دي درته اخیستي کالي نه دي درته اخیستي خواښي خو تانه راکوي راکوي خو د بل ځایه یا د خپل خپلوانو کې کومې ښځې چې راځي هغه هم تنه راکوي چې ته واده ته لاړه شم واده را باندې تریخ کړي خو بیا چې کوم وس هغه مینه رسېږي فقط ژړا راشي په سترګو کې مو اوښکې ګاړي
د ځینو خلکو په وینا یو شمېر کورنیو ته چې کله نوې ناوې ودیږي نو له هماغه لومړیو ورځو خپل هغه اساسي حق او حقوق له لاسه ورکوي دومره چې د دې واک هم نه لري چې له خپل راوړل شوي جیز څخه کار واخلي د کابل د دې سبز اوسیدونکي نور بیبي وایي چې خواښي د دې ټول هغه جیز چې په ډېرې خوارۍ برابر کړی و خپل لونو او نورو نږدې کسانو ته ورکړ
او جیز مې جوړ کړ ما په خپله ډېر کوشش مې وکړ خپله ځینې وګنډل خویندو مې مرسته کومک وکړو مګم وخت چې زه واده شوم او لاړم د خاوند کور ته بیا خواښې مې هغه ټول زما نه واخیسته بیا ښه نو ټولې تحفې په شکل باندې ورکړل خپل زوم ته خپل ورور ته وراره ته دوی ته
خو د اسلام له نظره د جیز پر سر ناوې ته پیغور ورکول او سپکې سپورې څه حکم لري دا مولا دیني عالم محمد الله سیدزاده څخه پوښتلی دي
کدی چالو واسی کیږي او شای جوړی یا نیلری او د پلار کورنۍ یعنی د جلی د پلار کورنۍ په بسات کې یا په تاوان کې دا وی چې خپل نور ته مثلا فرش ورکی یا ظرف ورکی هغه د خپل کار ډول د حد او د تاوان ته اندازې اکثرا کورنۍ بیا داسې هم دي چې جیس ور نه وړي هغه ښځه په کورنۍ کې ډېر کم ارزښت وي په کم سترګه ورته کتل کی تانې ورکوي او هغه همیشه تهدیدوي یا داسې نور خشونتونه یا تاوتریخوالی ورسره کوي چې دا هم په اسلام کې ناروا کار ده
خو یو شمیر کسان بیا وایي ځینې انګایند داسې هم دي چې خپل جیس ته په باکس یا الماری کې شل قلفه ورچوي تا تر دې چې د ضرورت په وخت هم کار ترې ناخلي او دا چاره د خسر په کور کې د جار او جنجال سبب شي او خواښي ترې په کلونو کلونو ناراضه وي. په همدې اړه 50 کلنه شاپری وایي
جز زوی راوړی وه، بس دونه راوړې خپل وس قدر، هماغه یې خپل ځان ته یې وساتله، ماته یې نه ده راکړی. دا ماشین د خیاطي وه، دا پیالې وه، چاینکه، ترموزه وه، دغه شیان وه زوی، نو شینه نه وه. دا بکسه وه، بکسونه کې قلق کړي زوی، خور ورته ویلې چې دی ته ورکوه، خپل مال ځان ته وساته.
د انساني علومو په برخه کې ماستر او ارواپو استاد ضیاءالحق شمس بیا په دې نظر دی چې د جیس پر سر د خسر د کور پیغورونه او بدې خبرې د دې لامل کیږي چې د میرمنې او خاوند ژوند هم تریخ شي.
د نوې خیخی مسئله هم د همدغه عناناتو تر فشار لاندې د ځینو انسانانو نه قرباني اخلي چې هغوی باندې فشار راوستلی سي، او یو کس په ټولنه کې په کورنۍ کې ضعیف معرفي کولی سي، بې منطقه معرفي کولی سي، د شای په صفت معرفي کولی سي، نه د انسان په صفت، او داسې ځینې درونی خصوصیات چې دا ناروغۍ سره اخته کوي د پیښو په وړاندې هغه مقاومت راکموي، په ماشومانو باندې وروسته فشار ډېر زیاتوي، اوخدوي کوي، او بالاخره د عناناتو قرباني وي. هېڅکله په آرامه تر پایه پورې ښه ژوند نسي کولی، او کیدلی شي د ځان وژنې یا د تېښتې یا د ځینو داسې دته ډول چلندونو تسمونه هم ونیست.
له بل خوا میرمن شریفه زرمتی وایي دا په پکتیا کې لومړنۍ میرمن و چې د خسر کورته د جیس پر ځای یوازې یو څو کتابونه او خپل تحصیلي اسناد وړي وو. دا کار یې ځکه کړی و چې خلکو ته وښیي چې یوازې مادي مسایل خوښي نه راوړي، بلکې معنویات تر ټولو لوړ دي. دا چې د شریفې زرمتی خسرګنۍ بیا څه ډول عکس العمل ښودلی، نوموړی وایي
کله چې ما واده وکړ یو وړکی کتابتون مې د ځان سره درلود، هغه مې د خپل خسر کور ته د ځان سره وړی ده، او یو درې څلور جوړه جامې مې درلودې، د هغه سره ما واده وکړ، ولاړم تللی یم. فصل د خدای تر اوسه پورې د ما د ماشومانو د پلار له طرف نه، یا مې د خواښې خسر خدای دې وبخښي د هغوی له طرفه، یا مې د کورنۍ د نورو غړو له طرفه، نه په هماغه ورځو کې، نه وروسته له هغه، نه تر اوسه پورې کومې ستونزې سره نه یم مخامخ شوی. حتی په رموز کې تر اوسه پورې راته دا خبره چا نه ده کړې چې ستا له ځان سره جیز جوړه نه ده راوړې. هېڅ شی مې له ځانه سره یې نه وړه. د ځوان اساس یوازې جیز نه پوره کوي، د ځوان په اساس کې، د ځوان په بنسټ ښودلو کې نور داسې څه ستاسې په هغه باندې باید موږ ټینګار وکړو، لکه زده کړه ده، د ځوان مخ ته وړل ده، د اولاد دنیا ته راوړل ده، سالمه تربیه او روزنه ده، او خپل ځوان څنګه په پښو باندې ودرېږي، دا ډېره مهمه ده.
خو ښایي د میرمن زرمتۍ په څیر به ډېرې کمې ښځې وي چې د خسر کور ته د ډېر جیز پر ځای کتابونه او نور معنویات وړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
کله چې نوې ناوې د خسر کور ته جیز کم وړي، نه یوازې دا چې له بد چلند سره مخ کیږي، بلکې ځینې وخت د همغو توکو د استفادې حق هم ورناخیستل کیږي. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې غنی و تمثیلي ټوټه لیکلې ده، په ګډه اورو.
دا یو کار وشته چې په دې سر زه تپری نه دم
ټول وخت دې راتوش کوله. خدای نه پاره پریمګ دا او په دې دوه کلونو کې مې بغیر له قدر عزت څخه په دې رسیدلې دي چې دا سال دې را باندې جوړ کړای، او ما خو بیا کومه بده خبر نه درته کړې. هم دومره مې وویل چې ډاکټر راته د ناروغۍ لپاره ویلي چې کار ما کاوه او یو دوه ورځې استراحت وکا، کنه نو له بعد نه به بتاره شم.
بس کړه، بس دوه کال دې له واده نه تیریږي، بانو ته یې ګوره، اره ورځ مریضه یې، اره ورځ نخرې کوي، د کور له کارونو ځان خلاصوي. زه ورکه شه رنګ دې ورکه، نور انګان دې مې هم دي، یوه ورځې شکایت ونه کړ. ام دومره غواړې چې ملنګ جان را وغواړم او دا غولی دې په وینو سور کړم. دې کماکل دما ونه منله. هماغه اوله ورځ مې ورته ویل چې د دې سترګې د ښځې نه دي. دا به مې په دې کارونو دا نور انګند مې له لارې وباسي.
کور کې څوک ستا؟
هو راځه.
خیر و سترورے
ولی بہ نہ کمال خدا غز نہ تم زما لک اولاد سے زب ورسم د خواش سر بده خبر و کم پوس اتمن بہ انشاء اللہ در حل کم حق جدی خپل حق بو واخه
خو غوریدن کو دا و د نیمه نړی خبرونه چې تاسو تم وړاندې کړه تر بلی خبرونه خو وخت